په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره تر سره شو. زموږ همکار اجمل تورمان د دې مشاعره په اړه د خاغلی پیر محمد کاروان سره مرکه کړې ده. په مور تر اړوم
ډیره خبره ده، یعنی د زبې د لپاره، د زبې د بهیرونو، د زبې د پیاوړتیا لپاره دغه مشاعرې، بیا دغه دودیزې مشاعرې چې په هغه کې په سلګونو شاعران، د نظر خواندان، لیکوالان، کرکتون کې راځي، زبې ته ډیر سره سیږي. که موږ تاسو فکر وکړو، کوزه پښتونخوا کې دغه پښتو ژبه چې هلته رسمي ژبه نه ده، یعنی په دولت د حکومت ژبه نه ده، مګر دغه هلته همدې مشاعرو ژوندی ساتلې ده. همدغه رواج یعنی د مهاجرت نه وروسته دلته هم ډېر دود شو، که څه هم مخکې له مهاجرت نه هم و، خو اوس ډېر پیاوړی شوی دی. زما په نظر باندې یعنی په لسګونو لیکوالانو شاعران پیدا کړي دي همدې غونډو، همدې مشاعرو. نو زما په نظر باندې دغه د نارنج ګل دودیزه مشاعره هم ډېر رول لرلی شي، او دا خو ډېره ښکلې او ښایسته په دې هم ده چې ډېره سابقه لري د پخوانه، یعنی د ظاهر صاحب د اوبه کې دغه وختونه، د ورسان د وختونه په دې وطن کې روانه ده، اوس تر اوسه پورې روانه ده. نو اثر یې ډیر ښه دی، خدای دې وکړي چې په ښه فضا کې وشي، په امن کې وشي، ښه شعرونه پکې وویلی شي، او بندیز نه وي په شعرونو باندې، او
بله کاروان سے بترم بخ ہم دی موضوع تمام اشارہ کولے پخوا د شیرونو باندې بندیز نو د مشاعره بچو د آزاد و هر چا بچا ډول شیر ویلو، خو په دې روسي کې فکر کوم چې ډول سانسور را منست شوی دی. سس په نظر د مشاعری باید آزاد وي، سانسور یې څنګه خی تر سره کیدل شي؟
نو سانسور خو په کار نه دی په شعر او په هنر کې. خو بیا د خبره ده چې نو د شاعری هم دغه صدا تاسو ته پته ده چې یعنی هر څوک پښتو ژبه آسان دا په پښتو کې په اسانۍ سره وزن او قافیه او ردیف دغه خو تیارېدای شي، مګر هغه په شعر کې دغه څه باید وي چې هغه کې یو تغزل هم وي، شاعرانه ښکلا هم پکې وي، د دې تر څنګ باندې یو توحید او سپکاوی هم پکې نه وي، د وطن د مینې خبرې که پکې وي، د یو ښه پیام که پکې وي، هغه خو لا نور مگر داسې چې یا کرکې راپاره وي، یا فاصلې راولي، یا اصل شعاري خبرې، هغه خو نو بیا خیم نه دي زما په نظر باندې. یعنی هغه کلام په شاعرۍ باندې، په لفظونو باندې بندیز خو بیخي بده خبره ده. خو دغه سنس هم باید نه وي چې دا چې په پښتو کې په اسانۍ سره هر څه وزن او قافیه او په اصطلاح هغه منظوموالی راتلی شي په اسانۍ سره، نو خیال او فکر او شاعرانه والی ته هم باید پام وشي.
بله کاروان صاحب، په پخوا په دغه نارنج ګل مشاعره په ننګرهار کې ده، وروسته د هغې نه نورو ولایتونو ته هم دغه مشاعرې وغځېدې، مثلا مڼه ګل، سنځل ګل، انار ګل. فکر نه کوئ په دغه نوم کې یو ډول کلیشي انتخاب نه استفاده شوې ده؟
دا خبره خو ده، ستاسو خبره بځای ده. د ښه نوم پیدا کول هم ډېر مشکل دي، ځکه چې هغه څه مثلا چې موږ تاسو ته ښکلي ښکاري هغه څه ډېر تکرار شوي دي. اوس دغه د ستوره سپوږمۍ یو مثال ګل ورسو، یعنې د ښایسته نومونه دي، مګر د ډېر تکرار له وجې نه کلیشه شوي دي. په نوم کې ډېر پام پکار ده، ډېره توجه پکار ده. ساده نوم دی وي، خو چې یو ښه نوم وي، په اصطلاح یو ښه هغه ولري، یو ښه لیدلوری ولري، دغسې کلیشه یې نه وي، یو نوی وي، پاسانی آسان نوم دی وي، خو چې ډېر کلیشه یې نه وي. نو دا نومونه، دا خبره ستا ده چې یعنی نومونه تکرار شوي دي، کلیشه یې شوي دي. خو خیر بیا هم یعنی هغه راغونډېدل چې په هر نوم وي ژبې ته هم ګټه لري، او په دې حالاتو کې چې زموږ او تاسو د وطن له ډېر ذلیل او له ډېر یو غمجن حالت سره مخ دی، نو یوه خوږه خبره هم اثر لرلی شي په زړونو باندې. په لفظونو کې اخلاص وي، لا هغه خو لا ښه اثر لرلی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
نوریا جبرخیل استودیو تراغلی وای دا زلمی د داسې گیدل نقل را وړای چې زمری خطا کړی او تیر استلې ده، نو په گیدلې څام وچ نه ده، ممکن زمری خوړی غولولې وي. وګ بشو نوریا ته.
د نیپال د خلکو یو نقل، د کورکا کلی په پلی مزل دو شوارو زلری د غره په ډډه کې یو زمری او زمری او د دوی دواړو درې بچیانو سیدل. د زمری یو کور ته نږدې د ونو غنو په منځ کې یو ډېر ډارن ګیدړ هم استوګنه درلوده. ګیدړ چې به د نورو حیواناتو له خولې د زمري د میړانې او جرأت خبرې اورېدې په زړه کې به ورتېرېدل، نو ولې زما تعریف ونه شي؟ نو دا څه پڅ یم؟ نو دا حیوانات ولې ونه وایي چې ګیدړ تر هر چا زړور دی؟ او په دې منځ کې ګیدړ له ځانه سره وپتېل چې د ځنګل د تر ټولو زړور ژوي نوم به ګټي. ګیدړ له دې وروسته په لاپوشاپو شروع وکړه چې هر څوک به یې ولیدل د خپل جرأت کیسې به یې ورته کولې. ورو ورو ټولو ومنله چې ګیدړ په رښتیا ډېر زړور دی. خو یو هغه څوک چې د ګیدړ د زړورتوب خبره ورته بابې زهکاری ده، زمری و. یوه ورځ چې ګیدړ د بیزوګانو یوې ډلې ته د خپل زړورتوب غوري وشتې او زمری یې خبرې اورېدې، د هغه په خوله کې ورولوېده او ویې ویل: تو خو چې زما د میړه سیوری هم وبینې، زړه دې له سینې بوټ راوځي، دا ډېرې لاپې موله. بیزوګانې سره وپوسرنېدې، مسکۍ غوندې شوې او ګیدړ چې ډېر قهر ورغلی و له ځانه سره وویل: دې کبرجنې زمری ته باید خامخا سبق ورکړم. ګیدړ په سبا سهار د زمری کور ته نږدې د یوې ونې شاته پټ شو او چې زمری یې ولید چې په ښکار پسې ووت، د زمری کور ته ورغی، ورچیغه یې کړه: وریندارې و وریندارې، زما مشر زور چیرته دی؟ زمری د کور له منځه آواز وکړ: په ښکار پسې وتلی. ګیدړ وویل: بخت یې بیداره دی چې په کور کې نشته، کنه نو زما د چرګوړو د خوړلو په ګناه به یې دومره وهل رانه خوړلی و چې ټول عمر به یې د چرګوړي نوم په خوله نه وای اخیستی. د زمری په باره کې د داسې خبرو جرأت هیڅ چا نه وکړی. زمری حیرانه پاتې شوه، خو هیڅ یې ونه ویل او ګیدړ لشي بهنه می انتظار وروسته په خپل مخ بلاړ. په بل سهار چې زمری بیا د باندې وبوت، ګیدړ یې کور ته ورغی او اواز یې وکړ: ورینداری و ورینداری، زما مشر رور چیرته دی؟ زمری ځواب ورکړ: همدا شیبه نیمه مخکې په ښکار پسې وبوت. ګیدړ چیغه کړه: بخت یې بیدار و، کنه نو د سویانو د غلا کولو په ګناه مې لاندې ژورې کندې ته خطا کاوه چې پښې یې څوار له ځایه ماتې وای. زمری ځواب ورنه کړ: خو ماښام چې میړه راغی، د ګیدړ لپاره لپسې راتلو او پټکو کیسه یې ورته وکړه. زمری ورته وویل: که بیا راغی ورته ووایه چې زمری وایي دا ګز او دا میدان، زړه ورتوب په دې وازمایم. په دریم سهار چې زمری څنګه له کوره ووت، ګیدړ یې کور ته ورغی او په لوړ آواز یې وویل: ورینداری و ورینداری، زما مشر رور چیرته دی؟ زمری ورته وویل: هغه همدا اوس په ښکار پسې ووت. ګیدړ په دومره لوړ آواز چې په ټول ځنګل کې انګازه وکړه وویل: بېغیرت زمری، چې د ښکار نه یې نو غلاوې کوي، ارمان ارمان چې په ګوتو راغلی او سبق مې درکړی وای. زمری چې ډیر لری نه وو او د ګیدړ آواز یې اورېده، له ډیره قهره غاښونه وچیچل، وغړمبېده او رامنډه یې کړه. ګیدړ چې سخت وېرېدلی و په ونو کې ننووت، له ورختای یې کلی وه او کله بله خوا منډې وهلې او د سختې مایوسۍ په حالت کې یې فکر کاوه چې ځان د زمری له ژامو څنګه وژغوري. دغه وخت یې د یوې لویې زړې ونې په سوري شوي سټه سترګې ولګېدې. ګیدړ د سټې په سوري کې ننووت، خو زمری یې لکۍ ولیده چې په سوري ننوځي، نو پسې ور ټوپ یې کړل. زمری چې سخت په قهر و، دې ته یې پام نه شول چې سوری دومره لوی نه دی چې دی پکې ځای شي، نو پکې بند پاتې شو. خو ګیدړ ځان یو څه کیکاګه او ملا یې نری کړه، د سوري له بله سره روغ ووت. ګیدړ چې ډاډه شو چې زمری د وتلو نه دی، نو په زمری پسې ورغی. ورته ویې ویل: میړه دې دومره رانه وبیرېده چې سیند ته یې ځان خطا کړ، ما هڅه وکړه ویې ژغورم، خو کمبخت لا هوشو. زمری په اوله کې د ګیدړ خبرې ته اهمیت ورنه کړ او د هغه یوه بله لاپه ورښکاره شوه. خو چې څو ورځې تیرې شوې او زمری رانغی، ورو ورو یې د ګیدړ خبره زړه ته ولوېده او خپلو بچو ته یې وویل: دا راته سخته ده چې هم د کور کار وکړم او هم په ښکار پسې ووزم، نو غواړم له زړور ګیدړ سره واده وکړم چې د ښکار غوښې را ورسېږي او وږي پاتې نه شو. ګیدړ چې د دغه سی وخت په ارمان وو د زمری غوښتنې په خوشاله یو منله. چې سهار شو زمری خپل نوی میړه په خوړو پسې ځنګل ته واستاوه. ګیدړ راووت خو خوب ورته، او چې د سیډیو یخ سوری یې ولید قرار وغځېد، خوب یوړ. لمر په پریوتو و چې راویښ شو، وږی و. د یوه نږدې کلي د بزګر کور ته غلی غلی ورغی، یو چرګوټی یې راپټ کړ او د دې په ځای چې کور ته یې یوسي په خپله یې نوشجان کړ. ګیدړ چې ماسخوتن ناوخته کور ته تش لاستون شو، زمری ډیره خوابدې شوه او په ژړغوني غږ یې وویل، بچی مې وږی دی او په کور کې د خوړلو هیڅ نشته. ګیدړ وزونګېد، ویې ویل، کره یې ورځ په ځنګل کې وګرځېدم خو د کار شی مې پیدا نه کړ. ما غوښتل داسې څه راوړم چې ورته حیران پاتې شي. زمری په آرامه غاړه ورته وویل، که ښه خوندور خواړه پیدا شي نو نور الا نور، خو که پیدا نشي معمولي خواړه هم پروا نه کوي، مقصد چې ماشومان وږي ویده نشي. زمری چې د تصور خوشاله کړی و چې میړه یې اهمیت ورکړی او د دې لپاره په ډیرو خوندورو خوړو پسې ګرځېدلی دی، نو هغه ته یې وویل، سبا به زه هم له خیره در سره ښکار ته بوبزم. په سبا سهار باندې زمری خپل بچی کور کې پریښودل او دا له خپل ګیدړ میړه سره یو ځای په خوړو پسې ووته. دوی د یوې وړې درې په وښیاڼه کې د غویو ګله ولیده. زمری د ګیدړ په غوږ کې وپوسنېده، ورو یې وویل، ته دلته ور باندې ټوپ کړه. د درې بر سر ته یې راوشړه، زه به هورې ورته پټه شم، هغه تر ټولو چا غویی برای سار کړم. ګیدړ د زمری خبرې ته سر وخوځاوه او چې زمری د درې بل سر ته ولاړه، دی یوې لوړې ته وخوت. د غویو په ګلې یې ور ټوپ کړل، نور غویی وترهېدل، منډه یې کړه، خو هغه چاغ چې زمری په نښه کړی و له ځایه ونه خوځېد. د وښو په خوړلو بوخت پاتې شو او چې ګیدړ ښه ورنږدې شو، په ښکار یې وواهه. د غویي ښکارونه چې د ګیدړ ولیو ته برابر شوي وو، ګیدړ کمبخت یې له ځمکې ښه اوچت کړ او پړمخ یې واچاوه. ګیدړ چې په ځمکه کلک لګېدلی و بی هوشه شو، او یو وخت چې په هوش راغی، لمر یې د اسمان په منځ کې ولید. ښه ډیر وخت تیر شوی و. وروسته بیا ګیدړ او زمری یو بل سره وموندل. زمری ورته وویل، تا څه وکړل؟ هغه غټ غویی څه شو؟ زه خو ورته په ساعتونو سترګې په لاره وم. ګیدړ ورته وویل، ما چې هر څومره سترګې وغړولې، هغه چا غویی چې تا یادوو هغه مې ونه موند. وروسته بیا لمر ډیر تیز و، خوب راغی، یوه سترګه خوب مې وکړ. زمری نه غوښتل چې خپل نوی میړه خوابدې کړي، نو ورته ویې ویل، زه به لاړه شم په هغه چا غویی پسې، بوبه یې مومم چې دې خواته مې راوشاړه، ته یې راته ونیسه. د ګیدړ دا خبره خوښه شوه. ښځه یې په چا غویی پسې لاړه او ده د یوه کمر یخ سوري ته ډډه ووهله. خوندور ځای و. یو وخت چې سترګې یې مرغۍ مرغۍ کېدلې او خوب ورته د غویو د ترپکو آواز یې واورېد، سر یې راوچت کړ. لږ وړاندې دوړې بادېدلې، زمری د غویو سلامته ګله را په مخه کړې وه. ګیدړ وویرېد او یوې لوړې ته وخوت، او چې کله ګله تېره شوه، یو زوړ غویی یې ولید چې له نورو بیل مرګي حاله پروت دی. ګیدړ پرې ور منډه کړه، او زمری چې له لرې ګیدړ ولید چې زاړه مرګي حاله غویی ته ورتاو شو، نو آواز یې ورباندې وکړ، دا خو هغه نه دی چې ما درته ویلی وو، هغه ځوان، هغه غټ چا غویی درنه خطا شو. ګیدړ ورته وویل، ګرانې، تو غوښه نه پیژنې، دغه غویی چې تا ته زوړ او مرګي حاله ښکاري، غوښه یې تر ټولو خوږه ده. د غویی غوښه چې خوندوره نه وي، چاغواله یې په سر وهم. ګیدړ خپل خبره دومره په ډاډه انداز وکړه چې زمری ته هم په زړه کې ورتیر شول چې میړه یې شاید سمه خبره کوي. خو ورته ویې ویل، سمه ده، ستا تجربه زیاته ده، خو اوس راځه کور ته یې ورسوم. ګیدړ ورته وویل، ته اوس له ما غواړې چې دا غویی در سره یوسم؟ زه نارینه یم او دا ډیره بده خبره ده چې ښځه دې وي او نارینه دې بهرونه وړي. خیر، زه به دې یوازې نه پرېږدم، د غویی پړپوس به در سره یوسم. زمری د وفاداری ښځې غوندې هیڅ ونه ویل، بس یوه پښه یې د مړه غویی په ګیډه کېښوده او د بلې پښې په خپړو یې د غویی سینه غوڅه او پړپوس یې ورنه راوویست. میړه ته یې ورکړ او نوري نو ټول غي په خپل اوګه بار کړ. دوی د ستنېدو په وخت کې په لار کې وی جوړې کندې ته ورسېدل چې په تل کې او په ډنډ ولاړې وي. د کندې په سر باندې د تیرېدو لپاره دی وی ونی ډډه پراته وه. زمری چې کابو ټول غي یې هم په اوګه وو د ونی په ډډه باندې اوچته تیر شو. خو ګیدړ وټار شو د کندې په غاړه وچ ودرید. زمری د کندې په بل غاړه ودرید، مخ یې راواړه وو. په ګیدړ یې आवाज وکړ، ولې وویرې دی؟ ګیدړ ځواب ورکړ، نه نه، د دې کندې په تل کې ولاړو اوبو ته فکر وړایم. د شولو د بزغلی لپاره ډیر مناسب ځای دی. زمری مخ پر وړاندې روانه شوه او له ځانه سره یې په ویاړ او خوشحالۍ وویل چې شکر دی خدای داسې میړه را په نصیب کړ چې آن د ښکار په سخت سفر کې د کندې په ولاړو اوبو د بزغله یو د کیښودلو په څیر ډیرو باریکو خبرو ته پام کیږي. کله چې زمری له سترګو پناه شوه، ګیدړ کندې ته ورکوز شو او ځان یې دې ته ورساوه. دوی له وړاندې په لار کې یوې نیغې خوینې پرخی تا ورسیدل چې زمری وربندې په اسانۍ تیر شو. خو چې شاته یې وکتل، میړې ولید چې یو ګم واخلی، بیا وپرځي او بیا راپاتسي او بیا یې پښه وخوییږي. زمری وربندې आवाज وکړ، په زحمت یې ډیره درتل وړه ده. قهریدلې ګیدړ ورته وویل، چټیات ما وایه، زه ګورم چې لدی پرخی به د ژرندې ښه پلونه جوړ شي او کنه. زمری مخ واړه و روانه شوه او په زړه کې ور وګرځېدل چې پخوانی میړه یې دومره باریکو خبرو ته نه پام کېدل. کله چې نور نو زمری ته پرخه او ګیدړ نه ورښکارېدل، ګیدړ د پرخې په خوا کې خواړه ته ورکوز شو او په منډه یې زمری ته ځان ورساوه. دوی چې یو څه نور مزل وکړ، یوې نری ژورې کندې ته ورسېدل چې په لور باندې نه و. زمری ټوپ واهه او تیر شو. خو ګیدړ چې بل لاره ونه لیده، کندې ته کوز شو. زمری چې میړه لاندې په کنده کې ولید، وی ویل، وی ګرانه، لاندې لویدلې؟ ګیدړ ځواب ورکړ، نه، دلته په بوټو کې ګورم چې د میخې لپاره مې خپړې جوړېږي که څنګه. د زمری خوله له خوشحالۍ نه ورټولېده، ځکه په ټول عمر کې داسې نارینه نه و لیدلی چې د ژرندې پل، بزغلی، رسۍ او هر شي ته یې پام وي. زمری په مینه ورته وویل، د زړه سره، پراختلو کې مرسته در سره وکړم. ګیدړ چې ځان د ښځې مرستې ته محتاج نه ښوده، ویې ویل، نه نه، ته په مخ ځه، زه دلته په دې بوټو باندې ځان پوهوم او بیا درخیجم. زمری روانه شوه او ګیدړ چې د غویې له پړپوس سره د کندې اغزونو بوټو په منځ کې ختل ورته سخت وو. په ډیر زحمت راوخوت، د پړپوس ډیره برخه په ازغیو کې توګل شوی او ورنه پاتې شوی وه. لږ وړاندې چې ګیدړ زمری ته ورسید، د زمری پړپوس ته پام شول چې ډیر لږ پاتې دی او ګیدړ ته یې په شک وکتل. ویې ویل، پړپوس دې څه کړ؟ ګیدړ ورته وویل، ځینې یاران دوستان مخې ته راغلل او ما د پخوانی عادت له مخې د پړپوس یوه ټوټه ورکړه. زمری ته د ګیدړ دا خبره رښتیا ښکاره نه شوه. ویې ویل، ته کله دومره یاران لري؟ ګیدړ وویل، ته څه پوهیږي چې څومره یاران لرم؟ زما ملګري ستا تر ملګرو خورا زیات دي. زمری وویل، ګومان نه کوم. ګیدړ وویل، ته هم خپلو یارانو ته ورنارې کړه، زه به هم ورنارې کړم، و به ګورو چې څوک ډیر ملګری لري. زمری چې په ګیدړ باندې باور کم شوی وو، وایې لوګو کوس کړ او په لوړ آواز وغړمبېده. د دې آواز په ونو، درو او غونډیو کې تاو را تاو شو، خو هیچا هم ځواب ورنه کړ او ژوي له ویرې داسې غلی شول چې بې له باده نور هیڅ غږ نه اورېدل کېده. وروسته بیا ګیدړ و انګولل. د ګیدړ په ځواب کې د ځنګله ګیدړو او شغالانو هم و انګولل او د کلیوسپو و غپل. زمری حیران شو او یقین یې راغی چې میړه یې نه یوازې په ځنګلونو بلکې په کلیو کې ډیر یاران دوستان لري. د دې میړه چې دومره زړاوار و چې زمری ورنا وویرېده، او دومره هوښیار و چې مزاناک غوخه پیژندله او درسی او د ژرندې د پل غندې وسایلو د جوړولو فکر ورسره وو او یارانو دوستان یې لشمیر وتلی وو. زمری ته تر ټولو مناسب میړه کار شو. دوی چې کورته ورسیدل د زمری وګو بچو د زاړه غوی غوخه ډیره په خوند وخوړله او زمری نور په دې کې هیڅ وخت شک ونه کړ چې تر ټولو ښه او زړور میړه یې په نصیب شوی دی.
د لیک شیبه د استاد نجیب الله منلی د مقالو ټولګه ده چې په دې ورستو کې کلاسیک پرندوی ټولنې په ننګرهار کې چاپ کړی ده. په دې ټولګه کې د ژبپوهنې او ګرامر ترڅنګ پر نقد او داسې نورو مسایلو بحث شوی چې نور افغان لیکوالو یا نه دی کړی او یا کم باس ور باندې شوی دی. استاد منلی وایي یو څه چې موږ باس نه دی ور باندې کړی هغه د دغه کلمه ده. له استاد سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. استاد په دې کتاب کې ځینې داسې مسایل هم شته دي چې تر اوسه باسونه نه دي پې باندې شوي. یو پکې دغه ده او یو بل باس چې جالبه ده ما نه ده لیدلی د ټکسو پاراټکس باس ده. دغه مو استاد تر څه پورې راخیستی دا باس څنګه باس ده؟
کله چې مونږ په خپل منځوک سره خبرې کوو ډېر ځله یو کلمه نه وایو دا کلمه په ځای دغه وایو مګر مخاطب د دغه په معنا پوهیږي. دا جالبه خبره ده چې څنګه یو څه چې ما نه دی ویلي ته پرې پوه شولې. مونږ دغه کلمه کارو په هر ځای کې. په دې لیکنه کې ما یو جمله راخیستې ده چې عمل نور سره مخامخ شوم. یو فرانسوي ژورنالیست راغلی وو او په ننګرهار کې مرکه کړې وه. هغه سپینګیری چې ورسره خبرې کولې هغه دغه څه ویلی وو. خبره داسې ده چې دا زمونږ دغه چې دی په دغه کې پروت دی او همدغه ده چې اوبه هم په اسانه نه دغه کېږي نو دلته دغه نشي دغه کېدی. ژورنالیست دا جمله راته کېښودله او ویل دا ترجمه کړه. ما ورته چې ده څه ونه ویل او ژورنالیست رر کتل چې څنګه خو شل پنځه ویشت ثانیې وخت تیر کړه څنګه یې څه ونه ویل. اوس په دغه ځای کې که چیرې مونږ محتوا ته وګورو دا سړی د خپل سیمې د کرنې په ارتباط باندې خبرې کوي. دلته د تریاکو د کښت په ارتباط خبرې کیږي او د ده خبره دا ده چې بل شی دلته په اسانه نه کیږي او ډېرې نشته نو ځکه خلک تریاک کوي. که چیرې سړي ته ټوله موضوع معلومه وي چاپیریال سړي ته معلوم وي نو په دغه باندې هم پوهیږي او چاته چې چاپیریال معلوم نه وي په دغه نه پوهیږي. دا زموږ د ژبې یو عادي بحث دی مګر زه ته دې نه لږ وره خوازم. په ادبی تخلیق کې هم مونږ هم دا کار کولای شو. ضرور نه ده چې یو لیکوال چې کیسه لیکي یو شاعر چې شعر لیکي د خبرې ټول جزئیات بیان کړي. کېدلی شي چې ځینې خبرې ونه کړي مګر په نه کولو کې خبره ورسوي. یعنی دا مو وایي چې د یو چا لاس پرې دی. دا وایي چې په یوه ګوته یې سګرټ په لاس کې نیولی دی اپوی څلور نورې نشته. نو هغه پروسیجر چې مونږ په عادي خبرو کې کاروو او دغه په فارسی کې چې ډیر زیات استعمالوو کېدای شي هم دغه وسیله د تخلیق لپاره هم وکړو.
او بل باس مو استاد ټکس او پاراټکس دا نوې باس ده استاد
په افغانستان کې نوې ده مګر په ادبیاتو کې نوې باس نه ده. مونږ یو متن لرو. دغه متن خبري دی چې څوک کوي د دې لپاره چې دا متن چاته وړاندې شي نو د خبر ته باید شکل ورکړ شي. باید مثلا ولیکل شي. د لیکلو لپاره به یا قلم کاروي یا به کمپیوټر کاروي. که قلم کاروي نو نسخ به لیکي نستعلیق به لیکي خطاطي اصول به پکې مراد کړي. که کمپیوټر کاروي به بل فونټونه به استعمالوي. دا به په یو کاغذ باندې لیکي. دا کاغذ کې د شاوخوا ته رنګامیزي وکړي یا سپین پرې دی نو هغه متن ته په څه شکل باندې مقابل لوري ته وړاندې کوي چې هغه د پاره د پوهېدو وړ شي. دا یو ستونزه ده چې زموږ په ادبیات کې ورته ډېره کمه توجه شوې ده او کله کله ستونزه هم پیدا کوي. د بیلګې په توګه مونږ د خطاطۍ په هنر کې یو رسم لرو چې د کلماتو ترتیب پکې لکه په عادی لیکنه کې نه مرادېږي. ځینې شان پاس لیکل کېږي، ځینې شان لاندې لیکل کېږي، ځینې شان د لاندې نه پاس لوستل کېږي، ځینې شان د پاس نه لاندې لوستل کېږي. دا د خطاطۍ د هنر یو برخه ده. همدغه شی زمونږ د کتابونو په چاپولو کې هم کارېدلی دی. هغه چا چې د کتابونو پختې ډیزاین کړي دي، کله کله د کتاب د عنوان کلمې همدغه شکل باندې لیکي. په نتیجه کې لوستونکی نه پوهېږي چې د کتاب عنوان څه شی دی، ځکه چې هغه یو شی چې د هنر یو برخه او په بل ځای کې کارول شوی دی، مګر د بل ځای کې د هغې دپاره ځای نشته. دا هغه مسئله ده چې موږ ته په خپلو خبرو کې، په خپلو لیکنو کې توجه نه کوو. د کلماتو ځای په ځای کول، د عنوانونو ځای په ځای کول، واړه او غټ عنوانونه جوړول، د کرښې سرته تلل، دا ټول هغه نزاکتونه دي چې په هغه باندې موږ کولای شو چې خپل متن لا روښانه او لا ښه لوستونکي ته وړاندې کړو.
مننه استاد. کور مده
مولانا محمد علیم بسمل چې په خپلو شعرونو کې کله ګل بشری ته مخاطب وي او د وطن درد ورسره ژاړي، نو د ډیرو کلکو زړونو د خاوندانو د سترګو له کونج سره هم اوښکې ډنډیږي. ښاغلی بسمل نن همداسې یو نظم راوړوي.
گل بشری دما همیش تا ته سلام دے، چې دیات کرم گل بشری سلام می واخلا، دوران کلی او د کور سلام می واخلا، د جماعت او د حجره سلام می واخلا. گل بشری د بمبار شوی کور پشان یم، نړی دلی می د زړه ټول دیوالونه لوټه لوټه یم، په خپل بدن کې خخ یم، کفن کړی می د خپل وجود گردونه. د جمیش په کې چستا د مخ تاثیر وو، هغش په اوس د وسال په وینو رنگ ده، عشق زخمی ده یو جمال په وینو سر ده، ټپه هم د خط و خال په وینو رنگ ده. گل بشری یو داسې ورور می شهید شوی چې خایسته لکه د تا د ټپې بندو، او گل بشری د ما د ورور ښکلو لیمو کې د حافظ شیرازی د غزل خواندو. هدیره کې می د ورور د سڼو بوی دی، که د ورور غوندې ښکارېږي د ورور قبر، د ورور یاد به په زخمي زړګي کې ساتم، که په سترګو نه جوړېږي د ورور قبر. هغه سپین دسمال د ما په وینو سور شو، چې زما نوم دې پرې لیکلی و حسینې، په یو کونج کې زخمي زړګی انځور و، او له غشې راتلې ټکی ټکی وینې. خپلې ماتې دروازې ته خفه نه یم، گل بشری ستا په دسمال پسې خفه یم، و بسمل دی قسم حق نلری گرانه، خدای منی چی دا یو کال پس خفایم.